د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمن ذاکر حسین وومړ وړاندې په خبرونه کې چوسیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون ترسره شو.
د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانا زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امدادالله تلاش رژبړلې.
د حمیم چلالزی غزل لرو.
ژوندی دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا عکاسی د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد ذاکر حسین وفات شو. ذاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد ذاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساه ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښې دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بېساری میراث پرېښود. ذاکر حسین په کلاسیکي موسیقۍ کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. ذاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
ذاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. ذاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند د کلاسیکي موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، ذاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1993 کې ذاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یوځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یوه نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ذاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانې د خپل بېساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. ذاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکي جایزه ورکړل شوه. سږ کال ذاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یوه کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمله خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې په اړه چې د کال په سر کې ذاکر حسین ته ورکړل شو، سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي همداشان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نو مې حبیب الله قهرمان ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران ده. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیلا ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه شبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لور یې جوړ کړی وو. بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی و او موږ د کابل نه او خپله د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خواوشه لس زره وو نور ټوټل کتابونه کیدای شي له دې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي سهار بیخي ډېره وه کتابونو ننداره بیخي ډېره وه تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون که نه دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې د خلکو د لوستو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې د ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځیو نه راوتلي وو امو ګو پلوره
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو
په دې کې خواوشا فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوشا کتابونه د کاروان عامه کتابتون د بیرته خپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی دا خصوصي کتابتون دی په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی
ستاسو له لورې چې کوم کتابونه وپلورل شول په هغو کې تر ډېره کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وه شعر و ارواپوهنه وه په دې او تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وو
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې حاصل د هر مسلک کتابونه د طب کتابونه هم موږ درلودل د انجینرۍ برخې کتابونه هم موږ درلودل ما ته کتاب پلورنځیو والا وویل چې بازار بیخي ښه دی او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و خو کله چې د نندرتون ولګېد موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پوهنځیو
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و للویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي څه فکر کوئ چې دغسې نندارتونونه که ډیر شي او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ ګټه به یې ډېره نه وي
موږ خپل کاروان عامه کتابتون خصوصي عامه کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډېره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو ځکه د خلکو دا تقاضا ده غوښتنې دي بربر غوښتنې دي نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډېرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډېر کړئ خلک د کوم د خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعې فرهنګ طبعا زیاتېږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډېرو خلکو ویل چې موږ یا کتابخانې ته نه شو تللی دلته چې نندرتون موږ جوړ کړی وو یو کافي شاپ وو د نندرتون په ځای کې وو چمنونه وو ګلان وو نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه وو خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوو وایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کیدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پوښتې لیکل شوی دی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی یا حتمن یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخه نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډیرې کیسې هم را نقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خدار و په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش راژباړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ راپیژني او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هر خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري. او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپل لټی ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني، نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرینونه په ډیر ښه شکل سره تر سوال نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملی تمرینونه لري، په غیر برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوی، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو، یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو. دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې ورسته کیسه اسانیږي یا وایو دا ډیر ستړی کار دی خو چار څومره پریږدو لټیکو غو نور هم سختیږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کیږو نو په کار دی چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ورنه وي او په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایو چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړې ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لاسادی راډیوي مجلې سره شریک کړ افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابو علی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډېر سخت وي زنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهیږم زښته ډېره وه اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ له لارې ازادي راډیو عربي مجلې ته را لېږلی و
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیو مجله کې واورئ
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی عکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یوه پیاوړې وسیله ده عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او دراتونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19 پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په 20 پیړۍ کې د رنګ عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې 20 پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. ښه عکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراکې عکاسي لوستې چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی، دله خاطر چې اول خو ډېر ښکلي رنګونه دي طبیعت کې، او بل دله خاطر چې په منی کې لمر ټیټي. کله چې لمر ټیټي دا رڼا ډېره تیزه نه ده، د عکاسۍ لپاره بهتري رڼا ده. عادي عکاسان چې دي په وړي کې نور وختو کې د سهار سه لمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکې سه
لویږي. لمر باید مخامخ نه وي.
مخامخ نه وي، هغه
خود دلته وبښي. دلته کله ناکله ځینې کسان چې یو چا عکس اخلي، سه لمر مخامخ وي، سترګې ډېرې وړي.
او سترګې ډېرې وړي، او هلته تیز لمر ده. او
دا نه ما وبښي، ما مطلب دا چې په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم، تاسو زما عکس اخلي. عکاسان عادتاً هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغوی بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابره وي او لینس برابره وي، سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لار خه باید عکس واخیستل شي.
لار خه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوری لاندې. یا
خوونه کې بیا په مونږ کې خوونه اکثره ونی بیا سوری نه لري، کنه صغیر له جنو ونو. د سوری خبرې ته اشاره وکړه، هغه ونی سي پانی رشیدلی، خصوصا په داوس په د مونږ په روسیو کې پانی نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي؟
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توی سي عکسونه اخلي، رنګارنګ پانی، یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنګونه ولري. هغه وخت کې دا عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پانی توی سي، نو هغه وخت کې حتما واوره به ووري، او واوره سي ووري د ونې شاخو باندې واوره یې کنه،
او هغه خپل رنګ ورکوي،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان، یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې. مثلا دغه د ونې چې پانی نه لري سوا روبانه ووري، یا شاته مثلا سپین واوري، یا بل لغې دغه راسي تازاد دی رنگو راسي، خو که بغا خیخ کاری ده.
پا دیک شک نشته چې تازاد هنر ده. په ټولو هنرونو کې تضاد یو ډېر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې نه تضاد هم هنر دی. مثلا د ونو پاڼو چې تاسو اشاره وکړه، هغه ونې چې ټولې پاڼې یې لوېدلې دي، فرضاً پورته یوه پاڼه پکې بنده ده او پوره لوېدو ده، که د چېرته یې د عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي؟
وو زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سی او پانه په دغه کې نور سینی توجه زیاتره جلبوي. مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خدای سي دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی امر یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې خلکو توجه مالته جذبوي او دغه یو پانه خپل داستان لري. نو داس ما په نظر نه پېږ مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي. دل کاسي هم یو هنر دا اکاسان چې عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي. مګر خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي. ما په نظر دا پانه سال زدن او دغه مقاومت کی سي تر اوسه هم کوي سي په ونه کې پاتې سي.
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري. تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه وروسته مو داستان په ذهن کې درګرځي؟
ریښتیا وایي زه زیاتره وخت سیزما عکس اخلم مخکې مخکې او دغه لرم ایډیا لرم مفکوره لرم سه عکس اخلم. مګم زیاتره وخت د اکاسي وخت کې بخي دغه داستان تبدیل سي. نظر په هغه منظره ده، نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سي په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سي وي په زړه کې یو سي وي خو نتیجه بیا بل سره ووسی. بیرته کاونی تراشو مخکې چې مونږ یاد کړه مثلا پاڼه نه د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده، یو پانم پکې پاتې نه ده، لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده. فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډېره جذابه وي.
ګورم ستاسم کې دې څه ښه اکاس راسي دې دې څه
نه زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم.
او نه رښتیا ده، همیشه ګوایم سم هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي. همیشه تاسو خبرې یوه پاڼه یوه د ځاله مثلا یو شی
یا مرغۍ که چېرته ونې ته راغلي
همدا خبرې یا بل حیوان یا مرغۍ یا مثلا د ونې هغه مثلا دغه شکل سي او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته وي دغه شیان ډېر خلک یا کسان عکسونه اخلي.
او په ژمي کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونې دي لکه په افغانستان کې سپیدار هم دې ته ورته دي، تنې سپینې دي، پورته پانی بیا پانی سره رسیدلې، پورته څنګ وچې وي کنه. دغه سپینواله له دغه سره یو دسی یو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونو عکس څوک واخلي.
و دا ونې زیاتره به خو وخت کې ښکاري سي شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا دا دې سورته ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایس مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکیسه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته وړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري.
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان. کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د دې عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي. مثلا یو ونه ده، وچه ونه ده، شاته یو ودانۍ ده، زړه ده، یو برخه را نړېدلې ده، ای خواته یو بل ونه ده، دغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول برته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې مزاحمت لمنځه وړي.
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره. او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سره یا لیدونکي دغه کې
فکر دی خو اخو
او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی، وچونه په خپل د ژوند انجام دی، رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی دا درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلی سي یو مثلث ترې جوړ کړي سه یو کونج کې مثلا دا ودانې ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده اې دل خطر کته یو دی بل شاته راولي او نازمونه لري دغه نه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی او نازم په دا عکس کې ول واچوي سی هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سیخ عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولي هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
دن ان که چېرته تاسو د یو څه توضیح کوي واضح کوي مثلا فکر وکړئ چې یو پاڼه ده دغه د زما مخته یو پاڼه پرته ده په دغه پاڼه کې که دغه یو برخه نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شیان وي چې ټول په خپل منځ کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې واړه باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه
ده سم به خیر دغه ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا په منی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورسې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیشي اول ته دود کاټ سره یو پښو غونجه منځ نه سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا په شکم حساب ځان دغه کې ټولې او التم نظر په غوډه سي په کوم کمبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان دغه لید ورلري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه ناستي دا ډېر مخکښ کاری مثلا دغه څنګه ځانته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پیشو ده چې اگر راسي او باندې فوکس کو او بخاري سم معلومه ده بخاري ته ځانته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په تور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس یو تراژدي صحنه په حساب له جوړي او ډېر کولی کاری
خو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګوره په منی کې ډېر وي
او
لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړه د یو شی دی چې لستر ګوځ نشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړه کې نیم نه یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړه به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
پکې
ورکی بعضی ونی
ښکاری
هلته ډېر کولی منظرې کوي چې سړی په دغه غبار کې
را پیدا کی
سی هر سړی هر عکس سی وغواړي پر خواته سی وګوري یو ښه منظره پیدا کړي دل خاطر سی هغه مزاحم شان دغه غبار شاته ورګدي
نو که چیرته د مرکې په پیل کې مو منې ته اشاره وکړه او د منې عکاسې باندې خبرې کوو نو لړه یا غبار خو اصلا د منې هغه ده د منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاره ځما ډیر خوښيږي ز خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم ماته مثلا خپل کیسه نه سپراکه ما او غواړم چې د خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه سړي دغه شاوخوا سے اخلے یو عکس مسی دی پل پر سر ولاړی مسی چارلز پل پر سر یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغې خوا دغه نه راځي یعنی شات نه لیدل کیږي لغه باندې راوځي او ډېره
جالب عکس
او بعضی وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نی بعضی جایی که غباری بعضی جایی که نی یو کله چې د المارم بعضی جایی که ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړیږي د عشا غوندې مثلا
څراغ سری اچولی
او څراغ سری اچولی
د لمر ته تاسو اشاره وکړه زه چې خپله ورته متوجه شوی یم د منی لمر ډېر ښایسته دی د منی لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن یعنی طلایي لمر وي او دا طلایي لمر ډېر جذبوي انسان همداسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
راځي د له خطره سړی باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه تو کمره اخلی یا ده سمارتفون یا موبایل للاری اخلی باید پوسی مثلا خپل کمره بانی که او غواری گرم اکس و اخلی سرقمی و اخلی که او غواری سوڑ اکس و اخلی سرقمی و اخلی
ده گرم و سوڑ مثلا
څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شانتي او سور رنگونه څه زیاتره آسماني رنگونه دي او دا سر رنگونه یغدي سته دی او ځای کوټه سي رنگه د سړا هیڅ کوي زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ څه دغه کې وس کور رنگ کې پله خپل هغه حس دې سره کله سي زيري اندارنجي وکه د کور کې او ټول دا طبيعت کم ډېر او کاسي کم ډېر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وګړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتوماتي دغه کی وایټ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما یعنی د کومنت له خاطر سه زیاتره خبرم سه وکړم نه کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توې سه سپین باید دغه کوم سپین راسي په عکس کوم سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقانه سلام بزن لرم عاشقانه سلام رقه شراب بسم لبان سلام بزن